سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې نه بجی شوې د خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال د اوقاف کار تخنیکی چارو په سم باندې خبر کولای کوم خبرونه په خبرونه پیلو په کونړ کې د یو کور د چاته د غرزیدو په پیښه کې څو تنه مړه او درې نور ټپیان شوې دي د کونړ ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال احسان الله نن شنبې ازادي راډیو ته وویل د پرله پسې اورښتونو له کبله تر اوسه په کونړ کې 2 کورونه تخریب شوي چې د اسداباد اړوند د اندري سیر په کلي کې د یو کور د چت د راغورځېدو په پیښه کې 4 مړه او 3 نور ټپیان شوي دي د غب خبره په دې اورښتونو کې یو شمېر څاروي هم له منځه تللي د کونړ د ټولګټو چارو ریاست بیا د کونړ نورستان ترمنځ د یو شمېر لارو د تړل کېدو خبر هم ورکړی دی بل پلو په غزنی کې د طالب سیمه ییزو چارواکو ویلي د شدید اورښتونو له کبله د غزنی له مرکز او یو شمېر لوسالیو ترمنځ غزیدلې لارې تړل شوې دي د غزنی اوسیدونکو له طالب چارواکو د دې لارو د بیا پرانیستو غوښتنه کړې په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې بارانونو د ورېدو له امله د سالنګونو په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې لارې تړل شوې دي د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په دایکندي ولایت کې د نسیم خصوصي راډیو ته اجازه ورکړې چې خپل نشرات بیرته پیل کړي خو د دې راډیو مدیر مسؤل سلطان علي جوادي له هم د طالبانو په بند کې دی د مرکز نن شنبه د مارچ 2 د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي د طالبانو د استخباراتو ادارې د راډیو 15 میاشتې وړاندې تړلې وه د افغانستان د خبریالانو مرکز د نسیم راډیو د خوند د مدافع وکیل نجيبي واحدي په حواله ویلي نن د راډیو بیرته خپل نشرات پیل کړي د دې مرکز په خبر پانه کې راغلی جوادی د لیندې په شلمه د دایکندي په مرکز نیلي کې د طالبانو د ابتدایي محکمې لوري د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو بهرنۍ هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور په یو کال زندان محکوم شوی و وخت د طالبانو لاستنې دروسته ډېر شمېر خبریالان او د رسنیو کارکونکي د طالبانو لخوا نیول شوي او زنداني شوي دي تمه ده چې نن د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې دوربند د ټینګښت په تړاو خبرې پیل شي د خبره د روټرز خبري ژانس د مصر د دوه امنیتي سرچینو له قوله کړې ده راپورونه وایي اسرائیل ویلي څو د دوی د هغو ټولو يرغمل شوو کسانو بشپړ لست نوي ورسپارل شوی چې تر اوسه ژوندې دي د خبرو ته خپل مرکچي پلاوی ناستوي د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه هیله مندي خودلی و چې د روژې د میاشتې پر رسیدو په غزه کې اوربند شي رمضان د مارچ میاشتې په لسمه نیټه پیلېږي تر اوسه پورې په دې اړه اسرائیلو د حماس سختریزې ډلې تبصري نه دي کړې او خلک نن د کرملن د سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی چې په بند کې مړ شو قبر ته تللی و ورته درناوی پزای کړ ناوالنی د جمعې په ورځ مسکو کې خبر ته وسپارل شو د ناوالنی له جنازې وړاندې د کرملن ویان دیمتری پسکوف یو خبرداري خبر کړی و چې پکې د خلکو هر ډول اجازه راټولیدنه د قانون خلاف عمل بلل شوی و د مسکو پیټرسبورګ او د روسي په شمنور خارونو کې د ناوالنی د پلویانو لخوا هغه ته د درناوی پیات په لاریونونو کې لګډون روسه تر یو سولوشل ډیر کسان نیول شوې دي ناوالنی د فبروري په 14 په زندان کې مړ شو د زندان د چارواکو خبره و سلوي کلن ناوالنی د فبروري په 14 له قدم وهلو وروسته بې هوښه شو د کرملن د منتقدان ګومان کوي چې سیاسي انګیزې له مخې نیول شوې او زندان شوې دي تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په دې خبري خبرونه کې را سره د مطالب اوریدل شئ وړاندې بر سره واوري چې په افغانستان کې وروستي اورښتون خلکو ته څومره زیانونه اړولي
دلته زمنګ فصلونه ډیر سه خراب شو زمنګ دا مالونه ډیر زیات مړ شو نور مړ کېږي هم داسې بیماران شوي یخنی ډیر سخت ده
د دې سره بیره کونړ ته به هم ور شو چې دغه ورختون لکبل په کې د وی کورنۍ څلور غړي مړ شو دي او په غزنی کې بدلارې بندودو ته هم تم شو ل دې سره بیره به د هم سره ووري چې نن د مارچ 2 د بلوچستانو د کلتور ورځ ده
په دغه ورځ په بلوچستان کې په افغانستان کې په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشتي بلوڅان راغونډېږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي
چې دا مراسم به څه ډول وي او دوی پکې څه ډول جامع غوندي په دې درڅه وړاندې راپور لرو همدارنګ نړیوال مطالب هم شته کو اخبات شو ستاسو پیغامونه راوخلو نور مطالب هم شته ملتیا مواړه
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه بیا ستړي مشي رزو نومړي مطلب ته په افغانستان کې د سړې هوا واوري بارانونو او سیلابونو لامل په مالی او ځاني تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. طالب چارواکي وایي په تیرو دولسو ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې لږ تر لږه شل کسان مړه شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. دغه شان د سلګونو کورونو د نړېدو او زرګونو څارویو د له منځه تلو راپورونه هم ورکړل شوي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د روانې کب میاشتې له لومړۍ نیټې تر دولسمې نیټې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا واورې بارانونو او سیلابونو له امله شل تنه مړه شوي او څوارلس نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان ملا جانان سایق رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
کب میاشتې له اولې نیټې نه تر اوسه له بده مرغه په هیواد کې شل کسان شهیدان شوي او څوارلس کسه هم زخمیان شوي دي د واورې او بارانونو له امله، او څلور سوه دوه پنځوس کورونه په کلي او جزي توګه ویجاړ شوي دي او پنځه زره دوه سوه درې پنځوس څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي خوست، کندهار، ننګرهار، لغمان، کونړ، فراه، پروان، کاپیسا، کابل، زابل، سمنګان، دایکندي، غور او بدخشان هغه ولایتونه یاد کړي چې دغه تلفات پکې اوختي. خو دا په داسې حال کې ده چې یوازې په تیرو دریو ورځو کې د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په بیلابیلو ولایتونو کې د سخت یخنۍ، واورې، تیزو بارانونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه پنځلس کسان مړه شوي او دیرش نور ټپیان دي. یوازې د کندهار، خوست او هلمند ولایتي چارواکو ویلي چې په دې ولایتونو کې په بیلابیلو پیښو کې د کورونو د چتونو د لوېدو په پیښو کې اته تنه مړه شوي. اخوا د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د فاریاب د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې شاوخوا دوه زره څاروي د واورې او یخنۍ له کبله مړه شوي. د دې تر څنګ د بلخ پاته ولسوالیو کې د یخنۍ له امله د څلورو زرو څارویو د مړه کېدو راپورونه خپاره شوي دي. د پروان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ریاست مسؤلینو بیا رسنیو ته ویلي چې په دې ولایت کې سختو ورښتونو او یا کورونه نړولي، خو دا وختي مرژوبلې پاړه یې څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د نورستان یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د سختې واورې له امله د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې تړل شوي. د دې ولایت یو اوسېدونکي خالد افغان ازادي راډیو ته ویل
نورستان مرکز پارون کې د واما ولسوالۍ نه ونیسه تر مرکز پورې ترافیکي لاره قطعي بند شوې دي، او په مرکز پارون کې هم کسان نشو کولی چې دوکان ته لاړ شي. خلکو خپل دوکانونه نه دي خلاص کړی، چنان همداسې بند دي. په منډول ولسوالۍ کې مالونو ته هم زیان رسیدلی.
د نورستان د گاوند کونړ ولایت یو اوسېدونکی محمد وایي چې سخت یخنۍ څاروي مړه کړي او آن د ماشومانو د تودولو لپاره څه نه لري.
دلته زمونږ فصلونه هم ډېر سخت خراب شو، زمونږ دا مالونه هم ډېر زیات مړه شو، نور مړه کېږي، همداسې بیماران شوي، یخنۍ ډېره سخته ده، او ماشومانو ته هم د هغه لپاره څه نه لرو چې هغوی ګرم وساتو.
د شمالي ولایت بغلان د دانی غوري یو اوسېدونکي محمد حسین په دې ولسوالۍ کې د سخت یخنۍ له امله د وختو مالي زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
له تیرې شپې راهیسې سخته واوره شروع ده. د خلکو زیات مالونه مړه شوي دي، آن د یو کس اتیا څاروي مړه شوي دي، او نور هم د مرګ له ګواښ سره مخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په دیرشو ولایتونو او سالنګونو کې د ورښتونو، توندو بادونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. دغه ادارې خبرداری ورکړی چې په نورستان، پنشیر، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې به د واورې او بارانونو کچه تر نورو هغو زیاته وي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت له زیانمنو سره د مرستو په پار د پنځوس میلیونه افغانیو د ځانګړي کېدو خبر ورکړی، خو زیانمن شوي وګړي وایي تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د سړې هوا، واورې، بارانونو او سیلابونو له امله په مالی او ځاني تلفاتو کې زیاتوالی راغلی و. بل پلو بیا په کونړ کې د شدید باران د ورېدو له امله د یوې کورنۍ څلور تنه مړه شوي او درې نور ټپیان دي. په یاد ولایت کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلینو ویلي په دې ولایت کې په لسګونه نور کورونه زیانمن شوي چې په کې یو شمېر څاروي هم له منځه تللي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي د تیرو درې ورځو پر لپسې شدید ورښتونو په یاد ولایت کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د وروستیو ورښتونو له امله د کونړ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې تر دې دمه د حوادثو ریاست ته دوه دېرش کورنیو د کورونو تخریب خبر رسېدلی دی. همدارنګه د اسداباد اړوند د اندرسیر په کلی کې د یو کور د چت د غورځېدو له امله څلور نفر شهیدان شوي دي او درې نفر ټپیان دي. ټپیان د اسداباد ولایتي روغتون ته د درملنې په خاطر باندې انتقال شوي دي او انشاءالله صحت یې د ډاډ وړ دی. د دې تر څنګ په ځینې ولسوالیو کې د یو تعداد کورنیو مالداري هم زیانمنه شوې ده.
هغه وایي په یادو پیښو کې یو شمېر څاروي هم له منځه تللي دي. په بیانیه چې د ټولو زیانمنو شوو کورنیو د زیانونو د کره اندازې معلومولو لپاره د حوادثو او د افغاني سری میشتې ټولنې لخوا سروې پیل شوې او د بشپړېدو سره سم به خلکو ته مرستې ورکړل شي. په همدې ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست چارواکي بیا وایي له غره څخه د تیږو ښویېدو په وجه د اسداباد جلال آباد د لوی لارې په ګډون یو شمېر لارو کې د موټرو د تګ راتګ پر وړاندې خنډونه رامنځته شوي وو چې د جلال آباد او اسداباد لارې پاکه کړي او په نورو کار روان دي. د کونړ په گاوند نورستان کې هم بارانونو او واورو د پارون اسداباد د نورګرام دواب او زیاتی کلیوالي لارې بندې کړي چې چارواکي د پاکولو او پرانستلو ژمنه کوي. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو او د واورو زیات اورښت او خویدنو پیښو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي چې ټول عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
راپور کې مو اوریدل چې په کونړ کې د شدید باران له کبله د یوې کورنۍ څلور غړي د چت د راغورځېدو په پیښه کې مړه شوي او درې نور ټپیان وو. په غزني کې بیا د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د غزني مرکز او ځینو ولسوالیو ترمنځ لا هم د زیات واورو د ورېدو له امله لارې بندې دي، خو وایي هڅه کوي چې دغه لارې پرانیزي. بل ورته بیا د غزني د هغه ولسوالۍ اوسېدونکي چې لارې هر کال له مرکز سره د واورې د ورېدو له امله پشپوشپو بندې وي غوښتنه کوي چې د ټولګټو چارو ریاست دې لارې ورته په مکمل ډول خلاصې کړي. ورزو غزنی ته نور جزئیات په راپور کې اورو.
د غزنی مرکز او یو شمېر غرنۍ ولسوالیو ترمنځ غزیدلې لارې لا هم د زیاتو واورو ورېدو له امله تړلې دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو ریاست چارواکي وایي هڅه کوي چې دغه لارې بیرته د خلکو د تګ راتګ په مخه خلاصې کړي. د یاد ریاست رئیس ملا محب الله عباس وایي د غزنی مرکز او څلورو ولسوالیو لکه اجرستان، مالستان، ناور او جاغوري ترمنځ لا هم لارې د زیاتې واورې ورېدو له امله بندې دي. دی وایي که څه هم چې د ډیری ولسوالیو لارې خلاصې دي، خو خلک باید بیا هم له احتیاط څخه کار واخلي. که ډیره اړتیا ونه لري نو د څو ورځو لپاره د خپل سفرونه وځنډوي.
غزنی ولایت په سطحه باندې خو لارې انشاءالله اکثرا خلاصې دي. د پایدامې پرسنل وخت په وخت په لاره باندې ګزمې کوي او کوم لاره کې چې ستونزه پخوا پېښېدل هغو ځایو ته اوس لا ځان رسوي، مشکلات حل دي. البته یو دی څلور ولسوالۍ سي ناور، اجرستان، مالستان او جاغوري دې خواته طبعا برکوچونه زیات وي. د شدید ورښت او د برکوچو له امله ظاهره لارې بندې دي.
ښاغلی عباس وایي هڅه کوي چې بندې لارې خلاصې کړي، خو زیاتوي که هر څوک سفرنه کوي باید چې د ولسوالیو له مسؤلینو سره په همغږۍ لاړ سي، کنه په خپله به هم په ستونزو کې ګیر او نورو ته به یې هم ستونزې جوړې کړې وي. نوموړی زیاتوي تر تګ مخکې دې خلک ترتیبات ونیسي.
نو موږ او قراردادیان په تلاش کې یو څو دغه لارې پای کړو تر هغو پورې تاسو له طریقه موږ ټولو هیوادوالو ته خبر ورکوو چې په هره لاره باندې دوی باید له چینونو استفاده وکړي. بغیر له چینو باید حرکت او سفر ته ادامه ورنه کړي، ځکه چې د دې مشکل نورو ته مشکل پیښوي او ټول مسافر په ستونزو سره مخامخ کوي. کلوت پندې مراد وکړي او د هغه ساحه چې دې مربوط دي د هرې ولسوالۍ له غو سره په همکاري باندې په هماهنګي باندې حرکت کوي او سفر کوي، نو دا به ډېره ښیي.
دا په داسې حال کې ده چې ډېری وخت غزنی له مرکز سره د مالستان، اجرستان، ناور، جاغوري او ځینو نورو غرنیو ولسوالیو لارې د واورو له امله بندېږي. که هر څومره وچکالي هم وي خو دلته زیاتې واورې کېږي. د غزنی د هغه ولسوالیو اوسېدونکي چې لارې هر کال له مرکز سره د واورو له امله پشپوشپو بندې وي غوښتنه کوي چې د ټولګټو چارو ریاست دا لارې ورته په مکمله توګه خلاصې کړي. د دوی په باور چې دلته نه چندان ښه کلینیکونه شته او نه هم روغتیایي مرکزونه چې ناروغان یې له سختو کړاوونو سره مخ وي، خو د لارو له بندېدو سره سم د خوراکي توکو تر څنګ د اړتیا وړ توکو بیې هم زیاتې لوړېږي. په فیسبوک او ځینو نورو خواله رسنیو کې هم ډیری خلکو د دغه لارو د خلاصېدو غوښتنه کړې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته موز به همور شو د حق مېرمنې پاړه باندې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت جایزه تر لاسه کړې ده. د جایزه البته هغه مېرمنو ته ورکول کیږي چې د کال غوره او زړوري مېرمنې دي. ورزو په دې راپور کې د دغه مېرمنې ژوند او همدارنګ د لدی مېرمنې علاوه بل چا ته جایزه تر لاسه کړې ده. جزئیات یې ورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې د افغانستان د بشري حقونو او معلولینو د حقونو فعال بنفشه یعقوبی د هغو دولسو ښځو په ډله کې ده چې د یاد وزارت لخوا د 2024 کال د زړورو ښځو جایزه یې ګټلې ده. بنفشه یعقوبی په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی غړی هم و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې خبر ورکړ چې دغه جایزه به د دوشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن او د امریکا د لومړۍ میرمنې جیل بایدن په حضور کې دغو ښځو ته د زړورتیا د بشري حقونو په برخه کې د رهبرۍ او د هغوی د فعالیتونو د ښځو د حقونو د ښځو د پیاوړتیا او سولې له امله هغوی ته ورکړل شي. د افغانستان د بنفشه یعقوبی او د ایران له فریبا بلوچ ترڅنګ د بنگلاديش، بیلاروس، بوسنیا، برما، کیوبا، اکوادور، ګامبیا، جاپان، مراکش او یوګاندا لسو نورو ښځو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2024 کال زړورې ښځې جایزو ګټونکې شوې دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي بنفشه یعقوبی چې کمبینا ده په افغانستان کې د هغو ښځو د مدافع وکیلې په توګه یې کار کاوه چې له تاوتریخوالي سره مخ وې او په ورته وخت کې یې د کمبینایانو لپاره د روزنې او هغوی ته د ځواک ورکولو په موخه د رهیاب په نوم یو بنسټ هم په 2008 کال کې پرانیستی و. د یادې اعلامیې پر بنسټ هغې د بشري حقونو د کمیشنرې په توګه د معلولینو په تړاو د یوه پروګرام د مسؤلې په صفت کار کړی او اوس په جلا وطنۍ کې د افغانستان معلولو نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي. ومو غوښتل چې د دې جایزې او د بنفشه یعقوبی د فعالیتونو په اړه له هغې سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. په 2023 کال کې له افغانستانه ډاکټرې او د افغانو کډوالو د حقونو فعالې زاکره حکمت د یادې جایزې ګټونکې شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو په نوم جایزه له 2008 کال له مارچ میاشتې راهیسې د نړۍ له 90 هیوادونو څخه 190 ښځو ته د هغوی د زړورتیا له امله ورکړل شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سمی یو نړیواله موضوع اخلو. په روسیې کې تر 1300 تنو زیات کسان په لاریون کې نیول شوي دي چې د کرملن د سرسخت سیاسي منتقد الکسی ناوالنی په درناوي او یاد تنظیم راټول شوی و. تفصیل په راپور کې اور
د مسکو، پیټرزبورګ، نوسیبرسک او یکاترنبورګ په شمول د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې د کرملن د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د پلویانو لخوا د نوموړي په درناوي او یاد له جوړو شوو لاریونونو څخه تر 1300 زیات کسان نیول شوي دي. د ناوالنی د خاورو ته سپارلو تر مراسمو مخکې د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف خبرداری ورکړی و چې د ناوالنی په ملاتړ هر ډول لاریون چې اجازه ونه لري قانوني سرغړونه ګڼل کیږي. دا خلکو آزادی په نوم د روسیې د اپوزیسون ګوند مرستیال میخایل شنیدر هم د نیول شوو کسانو په ډله کې دی. روسی چارواکو د تیر کال د می په میاشت کې دا ګوند لغوه کړ. دا یابلوکو په نوم د ګوند د مسکو د څانګې مرستیال اندری موریف او همکاري الکساندر افیموف هم نیول شوي دي. موریف وروسته له توقیف خوشی شو. د بشري حقونو د ملاتړ یو سازمان ریپورت ورکړی چې محکمو د روسیې په څلورو سیمو کې د ناوالنی نوم د افراطیت سمبول اعلان کړی دی. د دې سازمان د ریپورت په بنسټ د چلیابنسک، کراسنودار او مورمانسک په سیمو کې د لاریونونو درې ګډونوال هم د افراطیت سمبول نومول شوي دي. د اولیانوفسک په سیمه کې هم د ورته اعلان ریپورت ورکړل شوی. د جمعې په ورځ د ناوالنی د جنازې د انتقال په مراسمو کې خلکو د هغه پر تابوت ګلان شیندل. یو شمیر ویرجنو بیا د اوسپنیزو موانعو څخه د تیرېدو او د ناوالنی جسد ته د نږدې کېدو هڅه کوله. په دې مراسمو کې روسیه به آزاده شي، جګړې ته نه وایو او پوتین قاتل دی شعارونه هم اورېدل کېدل. مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په شمول یو شمیر لویدیځو ډیپلوماټانو هم د الکسی نوالنی چې په زندان کې عمر د تدفین په مراسمو کې ګډون کړی وو. د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم د هغه کسانو د میړانې ستاینه کړې چې په مسکو کې د نوالنی د تدفین مراسمو ته ورغلي وو. دا نوالنی ټیم هم په ټلګرام کې د دې مراسمو ګډونوالو نه مننه کړې او ورته ویلي چې تاسو مه وېرېږئ. دا نوالنی میرمن یولیا نوالنیا چې په امنیتي دلایلو له روسیې بهر ژوند کوي په دې مراسمو کې نه وه. هغې او د امریکا په شمول ګڼو لویدیځو هیوادونو کرملن د نوالنی په مرګ کې په لاس لرلو تورن کړی، خو کرملن پرله پسې د نوالنی د مړینې په تړاو هر ډول لاس یا مسؤلیت لرل رد کړی دي. د روسیې د یمالونیتس د سیمې د زندان چارواکو د فبروري د میاشتې په 18 نیټه په زندان کې د کرملن د بندي منتقد الکسی نوالنی د مړینې خبر ورکړ. د دوی په وینا د 24 کلن نوالنی وضعیت د فبروري د میاشتې په 14 نیټه سهار مهال تر قدم وهلو وروسته خراب شو چې وروسته یې سا ورکړه. نوموړی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سرسخت منتقد و په داسې تورونو زنداني و چې ګمان کېږي تر ډیره پرې د سیاسي انګیزو له کبله لګول شوي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې یو شمېر کسبګر ادعا کوي چې د طالبانو حکومت پر دوی مالیه زیاته کړې چې دوی د کاروبار د سوړوالي له امله اوس یې د ورکولو توان نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د تر جمهوري نظام پر مهال یې کار یو څه ښه و او پر دوی مالیه هم کمه راتلله. دا چې د دې مالیه د لوړېدو علتونه څه دي ورزو تفصیلي په دې راپور کې اورو.
کاروبار خو صفر و صفر است. بارګن چې ما کرای دوکان فعلا پوره کرده نمیتونیم.
دا کسبګر چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت پر دوی مالیه زیاته کړې ده. دی په هرات کې سلمانی لري، هغه ولایت چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د نارینهو لپاره د ویښتو او ګیرې پر خریلو بندیز ولګاوه. دا کس ادعا کوي چې د محدودیتونو د هغه پر کاروبار اغیز کړی او د دوکان کرایه هم نشي ورکولای. د ده په خبره د طالبانو حکومت د تیر جمهوري نظام لخوا ټاکل شوې مالیه نه مني او پر دوی یې مالیه لوړه کړې.
زمانی که آمدن سروی کردن
کله چې دوی راغلل او سروی وکړه دلته یو څوک ودرید او موږ ته یې وویل چې هغوی مسلمانان نه و. دوی ستاسو لپاره غلطه سروی کړې. ما وویل ښه قاری صاحب، مهرباني وکړئ تاسو سروی وکړئ، ستاسو خدای ته مخه او موږ ته شه. موږ مخکې مالیه ورکوله، اوس بیخي دوه چنده شوې ده.
یو بل دوکاندار چې د کابل په یو ناحیه کې د خوراکي توکو پلورنځای لري او نه غواړي چې نوم یې په راپور کې یاد شي هم ادعا کوي چې د تیر حکومت پر مهال یې په کابل کې 1200 مالیه ورکوله او د طالبانو حکومت دا کچه 1200 افغانۍ ته لوړه کړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د جمهوریت پر مهال مالیه ټیټه وه، خو کله چې دوی راغلل وی ویل چې موږ لږ تعادل کوو، موږ په سمه توګه حساب کوو، مګر له بده مرغه دوی پر موږ 2000 مالیه پورته کړه.
عبدالحمید چې په نیمروز ولایت کې د برښنایي وسایلو پلورنځای لري هم ازادي راډیو ته وویل
مالیات زیات شوي. د پوخانی حکومت په وخت کې 2000 افغانۍ وو، اوس د امارت په وخت کې 8000 افغانۍ دي. موږ یې نشو پوره کولی
و توان پرداخت زیرمونه دارد.
د مالیات ورکول د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې دود او قانوني عمل دی او حکومت د ملي بودیجې د بډای کولو لپاره د دوی د عاید د کچې پر بنسټ لخپلو اتباعو مالیه راټولوي. دا چې د طالبانو حکومت د کومو اصول او قوانینو له مخې پر کسبګرو مالیه لوړه کړې و موږ غوښتل په دې اړه د دوی د حکومت د مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی د مالیې وزارت ویاند احمد ولی اقمال د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خود اقتصادي چارو کارپوهان وایي مالیات باید د مالیه ورکوونکو د وړتیا له مخې راټول شي. د دوی له ډلې بشیر دودیال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مالیات باید
کله چې دوی راغلل او سروي وکړه دلته یو څوک ودرید او موږ ته یې وویل چې هغوی مسلمانان نه و. دوی ستاسو لپاره غلطه سروي کړې. ما وویل ښه قاری صاحب، مهرباني وکړئ تاسو سروي وکړئ، ستاسو خدای ته مخه او موږ ته شه. موږ مخکې مالیه ورکوله، وس بیخی دو چنده شویده.
مالیه گریز میکنه و گریز از مالیه باعث سایر فعالیت ها غیر قانونی میشه.
په بیلا بیل ولایتونو که دا کسبګر په داسې حال کې د طالبانو د حکومت لخوا د مالیاتو له زیاتوالي شکایت کوي چې د 2020 کال په اگست میاست کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نړیوالو مرستو د بندېدو د بیکاری زیاتېدل د طالبانو د
حکومت لخوا د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو د بندیزونو لګول او د کډوالو راستنېدل افغانستان له اقتصادي بحران سره مخ کړی. تر دې وړاندې هم څو ځلې د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د دې بېوزلۍ د ډېرېدو په اړه ویلي وو چې آن د افغانستان له نیمایي زیات وګړي د خپلو شپو او ورځو د تېرولو لپاره نړیوالو بشري مرستو ته اړتیا لري.
په انسټاګرام کې آزادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس به هم د دې خبرې خبرونه روستي راپور ته راشو. نن د مارچ 2 د بلوچانو د کلتور ورځ ده. له تیرو څو کلونو څخه بلوچان دغه ورځ لمانځي. دا چې څنګه لمانځي تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د مارچ میاشتې 2 نیټه چې بلوچستان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. بلوچستان په دغه ورځ بلوچي قومي کالي اغوندي، بلوچي خواړه پخوي، بلوچي سندرې شعرونه بولي او تر څنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوچستان په دې باور دي چې د دغې ورځې لمانځلو څخه یې مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې میشت بلوچستان بیا وایي دوی د مارچ 2 د بلوڅو د کلتور ورځې یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل ښیي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان هستیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشت دي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوچستان هم دغه ویره ښیي چې ژبه او فرهنګ یې د نورو تر اغېز لاندې او سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي. فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دای وای له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دي له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت ور وښيي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوي.
بلوچستان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا په یو سیمینار کې درویستم سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځې په مناسبت ونومول شو.
بلوچستان